کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر منوریدن کو السلام علیکم ز شفیع سرداریم دادی د امریکا رغ آشنا رادیو ما شمنی خبرونی پیلسوی پدې نیم ساعته پښتو خبرونه کې لومړی تاسو پام کړئ د خبرونو لنډیسته
د قندهار د نړیوال هوایي میدان قماندان خارج ته په قاچاقي توګه د پیسو د انتقالولو په تور ونیول شو د امریکا خارجه وزیر د برما د پوسټ په موي قماندان غږ کړی چې د روهینګیا د مسلمانانو زورول پای ته ورسی او د استرالیا یو عالی محکمې دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال د بل هیواد د تابعیت درلودلو له امله له پارلمان نه وشاړه.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم لرو چې د کندهار د هوایي ډګر قومندان بهر ته د پیسو د قاچاق په تور نیول سوی دی. په کندوز کې خلک د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایت کوي او د افغانستان د پاکستان په تازه میوو ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. په دې باره کې مو د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړې ده، خو اوس به پوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته در واوروي.
د قندهار د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قماندان بهر ته د پیسو د قاچاق په تور نیول شوی. امنیتی چارواکی وای چې سمنوال عبدالله بارکزی تیر ماښام د پولیسو لخوا هغه وخت ونیول شو چې هغه سعودي عربستان ته 15 میلیونه ریال انتقالول. د قندهار د پولیسو یو ویان څارمن ضیا دورانی امریکا غږ ته وویل
د کندهار نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان 15.5 میلیونه عربي ریالونه د انتقال موضوع په تړاو نیول شوی د بلفیل نیول شوی دی. لاس په لاس څېړنې روانې دي.
زمون خبریال عزیز الله پوپل په خپل ریپورت کې وایي چې د قندهار هوایي میدان نه متحده عربي اماراتو، هندوستان او ایران ته هر اونۍ پروازونه کیږي او د حامد کرزي د نړیوال هوایي میدان نه وروسته د هیواد هم غټ او مصروف میدان ګڼل کیږي. تاسې زمون غږ د واشنگټن نه اورئ. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د برما د پوسټ په عمومي قومندان جنرال من اونګ هیلنګ باندې غږ وکړ چې د روهینګیا د مسلمانانو په خلاف روان تشدد نور پای ته ورسی. عاشق الله رحیمزوی تاسو ته د خبریالی ایسابیلا کوکولی د ریپورت غټکی دراوړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پنځم په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندان جنرال من اونګ هیلنګ سره په تلیفوني خبرو کې د رخان په حالت کې د ظلم او تشدد معلومات ورکړل او د بشري ناوړه وضعیت په حق لري اندېښنه وکړه. امریکا د برما نه غوښتي چې د رخان په حالت کې د روهنګیایي مسلمانانو پر ضد نظامی عملیات هم بند کړي. د بهرنی چارو د وزارت ویاندې هیتر نورات په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د بهرنی چارو وزیر د برما د امنیتي ځواکونو نه په ټینګه وغوښتل چې د تشدد په پای ته رسولو کې د حکومت سره همکاري کوي. ټیلرسن د برما د پوځ نه دا هم غوښتي دي چې د قید او شرط نه پرته دي هغو خلکو ته خپل کورونو ته په خوندي توګه د بیرته راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي چې د ظلم او ستم له وجې بنګلاديش یا نورو سیمو ته کډه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د برما د پوځ نه دا هم وغوښتل چې په جګړه ځپلو سیمو کې د خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو اجازه ورکړي او د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنو لپاره دي د ملګرو ملتونو هیئت سره په بشپړه توګه همکاري وکړي. ټیلرسن ویلي دي چې مطبوعاتو ته د هم اجازه ورکړ شي چې جګړه ځپلو سیمو ته ولاړ شي او هغوی چې د خلکو سره ظلم او ستم کړی باید حساب کتاب ورسره وشي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
زمون غږ د واشنگټن نوري. د هسپانی صدر اعظم ماریانو راهوی د هیواد د سنا مجلس نه نن د جمعې پر ورځ رسمن غوښتل چې د بیلتون غوښتونکو د ازادۍ د حڅې د شنډولو په منظور د اساسي قانون د حکم سره سم مرکزی حکومت ته اختیار ورکړي چې د کاتالونا د خود مختار سیمې مستقیم کنټرول په لاس کې واخلي. په داسې حال کې چې داسې اوازې خپرې شوې دي چې د کاتالونا مشر به نن خپل ازادي اعلان کړي، توقع کیږي چې د سنا مجلس به نن ناوخته په دې اړه پریکړه وکړي. صدر اعظم راهوی ویل که د سنا مجلس حکومت ته اجازه ورکړه، نو په لومړي قدم کې به مرکزي چارواکي د کاتالونا سیمایز حکومت او پارلمان منحل کړي او سیمایز مشر کالیس فوج منبال خپل مرګرو صاحب ځای له قدرت نه ګوښه کړي. په عین وخت کې څو زره خلکو د کاتالونا د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او د اسپانیې د حکومت د اقداماتو غندنه کړې. احتجاج کوونکو د کاتالونا نوی ملي جنډه رپوله او د ازادۍ او استقلال شعارونه ورکول. د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز میټس وایي چې د شمالي کوریا د اټومي حمله په مقابل کې د جنوبي کوریا د دفاع په باب د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. میټس ویل چې امریکا هوډ کړی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره خپلې ډیپلوماتیکي هلې ځلې جاري وساتي. میټس دا تبصره نن د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په یوه سرحدي کلي کې چې غیر نظامي سیمه اعلان شوې ده، د جنوبي کوریا او امریکا عسکرو ته په خپله وینا کې وکړه. میټس ویل غواړي چې ټولې شخړې د ډیپلوماسۍ له لارې حل فصل شي او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د محو کولو لپاره به کوششونه دوام ولري. کله چې میټس غیر نظامي سیمې ته ورننوت، نو د شمالي کوریا عسکرو یې له نږدې نه مراقبت کاوه. جنرال میټس د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون پوځي قوماندانانو او لوړ پوړو مامورانو سره هم وکتل. د استرالیا یوې عالي محکمې دغه هیواد د صدر اعظم په شمول د پارلمان د څلورو غړو غړیتوب فسخه کړی دی. د محکمې دغه پریکړې حکومت مجبور کړ چې په پارلمان کې د یوې چوکۍ اکثریت چې مخکې درلوده له لاسه ورکړي. د استرالیا عالي محکمې حکم کړی څرنګه چې د صدر اعظم مرستیال برنابه جوسی او څلور غړي د خارجي هیوادونو تابعیت لري نشي کولای چې د قانون له مخې په پارلمان کې خپل غړیتوب خوندي وساتي. د استرالیا حکومت په 150 کسیز پارلمان کې صرف یوه چوکۍ اکثریت لري. د صدر اعظم مرستیال د نیوزیلند تابعیت لري. دغه هیواد د 146 کلن اساسي قانون له مخې د پارلمان او حکومت غړي نشي کولای چې په عین وخت کې د استرالیا تابعیت هم ولري او هم د خارجي هیوادونو تابعیت وساتي. جوسي معافي غوښتلې ده او وایي چې دی له دې نه به خبرو چې پلار یې د نیوزیلند تابعیت لري. چین او د آسیان د سازمان لس غړي هیوادونه د جنوبي چین په سمندرګي کې ګډ نظامي تمرینات کوي. د سنگاپور د دفاع وزیر نینګ اینګ هن نن د جمعې په ورځ ویل چې د چین د دفاع له وزیر چانګ وانګ کوان سره د دوشنبه په ورځ په دې اړه غږېدلی او هغه خپله آمادګي ښودلې ده. دا به لومړی وار وي چې د چین سمندري قواوې د آسیان له هیوادونو سره د سمندري لارو د امنیت د ساتلو او د تجارت او د نجات او ژغورنې په باب ګډ تمرینات اجرا کوي. افریقایي هیواد بروندی لومړنی افریقایي هیواد دی چې د نړیوال جنایي محکمې یا ICC له غړیتوب نه د وتلو پریکړه کړې او دا دلیل وړاندې کوي چې نړیوال جنایي محکمه یوازې په افریقا کې د جنګي مجرمانو پسې ګرځي او په نور هیوادونو کې په عین شان جرمونو کې ملوثو کسانو غم نه خوري. په عین وخت کې د افریقایي نړیوال سازمان د بروندی د حکومت د اعلان په تعقیب په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي چې د بروندی د حکومت پریکړه د هیواد سیاسي مشرانو په پراخه کچه د ملکیانو بشري حقوقو باندې تجاوز او تیری له تورونه بری ذمه کولای نشي باید چې د خپلو اعمالو ځواب ورکړي. په 2015 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تعقیب په بروندی کې کورنۍ جنگ پیل شو او 400,000 خلک د حکومتي قواو د ظلم له وجې ګاونډي هیوادونو تانزانیا، رواندا، یوګاندا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته وتښتېدل. او د مصر امنیتي قواوی وایي چې 12 تنه وسلوال جنګیالي د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوي. د مصر دولتي اژانس مینا وویل چې دغه پیښه د جمعې په ورځ د قاهرې په جنوب لویدیځ کې 115 کیلومتره لرې په یوې بیدیا کې وشوه. په همدغه ځای کې اسلامي جنګیالو تېر هفته په یوې ناڅاپي حمله کې د مصر دیرش پولیسان وژلي وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د کندهار د هوایي ډګر قومندان بهر ته د پیسو د قاچاق په تور نیول شوی. د کندهار امنیه چارواکی وایي د دغه ولایت د هوایي ډګر قومندان سمونوال عبیدالله بارکزی تیر ماښام د پولیسو لخوا هغه وخت ونیول سو چې د 15.5 میلیونه سعودي ریالو د انتقال هڅه یې کوله. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار امنیتي مقامات وایي چې د غیر قانوني پیسو د انتقال په جرم د کندهار د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو د قومندان پلټنې به په راتلونکو دوو ورځو کې تکمیل شي. د کندهار د پولیسو ویان څرمن زیاد رانی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د کندهار امنیه قومندان په خپل د هوایي ډګر د پولیسو د قومندان قضیه څېړي. د زیاتی چې سمنوال عبیدالله بارکزی هغه مهال د نورو سرحدي پولیسو لخوا څخه ونیول سو چې په الوتک کې د پیسو د ځای پر ځای کېدو هڅه کول.
د کندهار نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان نه 15.5 میلیونه عربي ریالونه د انتقال موضوع په تړاو نیول شوی دی. بلفیل نیول شوی دی، لاس په لاس څېړنې روانې دي او هغه وروستۍ نتایج چې په څېړنه کې لاسته راځي هغه به رسمي زیارت تاسو سره شریک.
ښاغلی دورانی زیاتوي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به روښانه سي چې دا پیسې په چا پورې اړه لري او د کوم هدف لپاره دوبۍ ته انتقالېدلې. نوموړي دغه راز وویل چې که چیرې په تیر کې دغه ډول نور انتقالات سوي وي هغه به هم تر پلټونو وروسته څرګند سي. د کندهار د نړیوال هوایي ډګر د الوتنو او مسافرینو د امنیت چارې و بهرنۍ قراردادي امنیتي کمپنۍ او سرحدي پولیس په ګډه ترسره کوي. د کندهار د نړیوال هوایي ډګر رئیس احمدالله فیضی له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې مخکې په کندهار هوایي ډګر کې د پیسو د انتقال د سپیشن درامنځته شوی.
دا نړیوال اصول دی، په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې باید نړیوال اصول تطبیق. تر 6000 کم امریکایي ډالر هر نفر کولی شي، که د دې اضافه وي هغه باید یا اسناد ولري او یا د بانکي لارې انتقال.
امنیتي مقامات وایي چې په کندهار کې د غیر قانوني پیسو د انتقال په تور د پولیسو د یو لوړ پوړي منصبدار د نیول کېدو دا لومړنۍ پیښه ده. د کندهار نړیوال هوایي ډګر د کابل د حمید کرزي تر نړیوال هوایي ډګر وروسته په افغانستان کې دوهم ستر هوایي ډګر دی چې د کورنیو الوتنو په شمول متحده عرب اماراتو، هندوستان او ایران ته هم په اونۍ کې بیلابیلې الوتنې لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کندوز کې خلک د چاپیریال له ککړتیا څخه شکایت کوي او وایي چې د دغه ښار هوا خرابه سوې او د ښار په مختلفو ځایونو کې د کثافاتو زیاتوالی خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري چې له کندوز یې رالېږلی.
د کندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ښار هوا تر پخوا ککړه شوې ده. دوی د دغه ښار د هوا د ککړتیا علت په لارو کوڅو کې د کثافاتو د انبارونو زیاتېدل، په ښار کې د اور لپاره له ټایرونو او ربړي شیانو استفاده کول او د ریکشاو زیاتوالی یادوي. دوی وایي چې د ښار د کثافاتو د راټولولو لپاره ځایونه نشته او همدغه کثافات بیرته په لارو کوڅو کې خورېږي او د هوا د ککړتیا سبب کیږي. د ښار یو تن اوسیدونکی محمد رفیق وایي چې په ښار کې حمامونه او نور هغه ځایونه چې اور پکې بلیږي د موټرو له ټایرونو څخه د سوخت د موادو په څیر استفاده کوي چې اکثر وخت د ربړونو له سوځولو څخه ناروغۍ رامنځته کیږي. هغه زیاتوي چې که ښاروالي د ښار کثافات له مختلفو ځایونو راټول کړي، له ښاره لږ د باندې په بل ځای کې اچوي چې د شمالونو پر وخت همدغه کثافات له هوا سره یو ځای کیږي. د کندوز دوه تنه اوسیدونکي د دغه ښار د هوا د ککړتیا په اړه داسې وایي.
د محیط زیست په باره کې ډېرې ناګړۍ موجودې دي، لکه ښاروالي اکثره وخت نالې وباسي، تر ډېرو ورځو د سړکونو تر غاړې پراته وي چې د هوا د ککړوالي سبب ګرځي. ځینې حمامونه دي چې د اور وسیله اکثره ټایرونه سوځوي او هوا ککړوي، او د ښار د ریکشاو او موټرو د ډېر زیاتوالي هم سبب دې ګرځي چې هوا ککړیږي. په داشونو کې چې هغه په څلورو غاړو د ښار کې موجود دي او هغه د ټایرونو د سوخت نه استفاده کوي، نو دا ټول سبب دې ګرځي چې محیط زیست ککړوي، هوا خرابوي او دا ناروغتیا چې اکثره منځته راځي دا د همدې د محیط زیست د خرابوالي عامل دي.
د نامنی سره سره د محیط زیست ته هم پاملرنه نه شوي. که تاسو امامونو ته ورشئ نو امامونو خوا کې اوزونه دي، اوزونه کې هغه چټلې اوبه مسې ذخیره وي او د بوینه کوي. د ډوډۍ داشون ته چې ورشي ټیرونه سوځي، دودونه هوا ککړوي، د ریکشو زیاتوالی، د موټرونو زیاتوالی دې سبب ګرځېده چې د کندوز هوا ډېره خرابه کړي. خلک هم دې کې ملامت دي، د ښار په نظافتو کې ونډه نه اخلي، کوڅې هم پاکې نه ساتي. کندوز په فضا باندې تاثیر کوي، حتی چې ناروغیان هم زیاتې دي، او په دنځي وخت کې خو دغه د سینه ناستې ناروغي بیخي حتی زیاته شوې ده، نو سبب به همدغه د هوا د ناپاکوالی وي.
د کندوز د چاپیریال ساتنې رئیس صدرالدین سیاح وایي چې دوی اړوندو ادارو ته هر وخت د چاپیریال د ساتنې په اړه د هوا د ککړولو د ځینو کارونو یادونه کوي. چې باید مخه ونیول شي.
اداره حفاظت محیط زیست یک اداره پالیسی ساز است. ما پالیسی را مطابق قانون و مقررات محیط زیستی که
د چاپیریال ساتنې اداره و پالیسی جوړونکې اداره ده. دوی د چاپیریال ساتنې اجرایوي ریاستونو خاروالۍ او عامې روغتیا ریاست ته پلانونه سپاري چې په ځینو ځایونو کې د زیات لوګي د تولید د مرکزونو څخه مخنیوي وشي او تر یو ځایه یې مخه نیول شوې ده. هغه زیاتوي چې دوی اوس هڅه کوي چې په حمامونو، نانوایانو، هوټلونو او نورو ځایونو کې د ربړ له سوځولو استفاده ونشي. خو د قندوز اوسیدونکي نیوکه کوي چې چارواکي او په ځانګړې توګه ښاروالي او د چاپیریال ساتنې مسؤلین د دغو ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول پلان نه لري. د قندوز ښاروال نجیب الله عمرخیل وایي چې باید عام خلک د ښار د اوسېدو فرهنګ زده کړي او خپل کور کلی پاک وساتي.
هر اوسیدونکی د یو ښار که احساس د مسؤلیت د خپل د فرهنګ د شهرنشینۍ لپاره، یعنی پاکي او نظافت د ښار لپاره مسؤلیت خپل ادا نه کړي، زه فکر کوم دا هیڅ دنیا او نړۍ کې هم ښاروالي ادارات نشي کولای سي د خپل فرهنګ د شهرنشینۍ خاصتا د پاکي او نظافت کې دوی مثبت ګامونه واخلي.
د قندوز د ښار په منځ کې د قصابانو لخوا د حیواناتو حلالول او پاتې شونې په ویالو کې غورځول، د کثافاتو د انبارونو زیاتوالی، په ښار کې له ربړي شیانو څخه د سوخت لپاره استفاده، د کورونو او کوڅو شاوخوا د منظمو کثافت دانیو نشتوالی، د ښار نږدې سیمو کې د خښتو د داشونو جوړېدل، په ښار کې د قیر سړک پر سر د ویالو خټې تر ورځو ورځو پاتې کېدل، هغه څه دي چې د دغه ښار هوایي ککړه کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د هم د دې خبرونه یو مرکه. افغانستان د پاکستان په تازه او وچ میوه ګمرکي تعرفه زیاته کړې. دا به د دواړو ملکونو سوداګرو ته څه تاوان ولري؟ په دې باره کې مو د افغانستان د تجارتي خونو د رئیس خانجان الکوزي سره مرکه کړې. هغه وایي
بله، او دا دوه مسائل دي، دوه موضوع دي. یو خو په تاسف سبا دوی یو چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه هر وخت سیاسي فشارونو په نتیجه کې په اقتصادي دالیزونو باندې او په اقتصادي رویش او په اقتصادي راکاوار کړه کې هر وخت مشکلات ایجاد دي د افغانستان او پاکستان تجارانو ته. څو موده مخکې د پاکستان حکومت خپل تعرفه جگہ په بعد یې اجناسو چې مون کې دغه آر ڈی په نامه باندې یو ټیکس دی چې دا ټیکس دی چې تقریبا په افغاني مالونو باندې 100% تعرفه پورته لاړه، خصوصا په تازه میوو، په وچو میوو، همدارنګه په طبي نباتاتو او قالینو په دوی باندې تعرفه جگہ شوله. دې زمونږ په اقتصاد باندې ډېر ناوړه اغېزه وکړله. دا اوس په زرونو موټر زمونږ ولاړ دي، میوه د انګورو وخت دی او انار را رسېدلي دي. فرض زمونږ قرارداد کړی دی خلکو سره، پاکستاني تجارانو سره. یو کارټن میوه فرض شپږ سوه یا اووه سوه کالدارې باندې، هغه چې اوس مونږ دا جگه مالیه ورکوو، ټیکس ورکوو، مونږ ته خپره په زر 1200 روپۍ تمامېږي. افغانی تاجران ډېر دي، تاوان کوي. دینان بارډر یې بند کړی دی او مالونه هغه طرف ته نه وړل کېږي. دا نو عام زموږ لپاره ودرول یې ډېر لویه خساره ده، او هغه ضایع کېږي، انګور خرابېږي، میوه خرابېږي. دغه موضوع اساسي مسله وه، دا بدبختانه وشوله. او دا دویمه مسله چې د ترانسپورت مسله ده، دغه مسله تقریبا شپږ میاشتې مخکې دغه حکم شوی و. اصلي تللی نو نور دغه حکم د پخوا په نسبت باندې دا د دې په اثبات و چې پاکستان زمونږ موټرو ته اجازه نه ورکوي واګا او کراچۍ ته. او په افتا کې داسې وه چې د پاکستان موټرې افغانستان ته راتللی شي او د افغانستان موټرې پاکستان ته تللی شي. نو دوی کوم واګې ته اجازه ورنه کړه. په 15 کاله کې رئیس جمهور هدایت ورکړو چې باید د پاکستان موټرې د جلال آباد نه مخکې رانشي او زمنګ تر ته خبره پوری پریدي، او زمنن د چمن نه پوری زمنګ موټر پریدي، د دوی هغه باید تر ویشه پوری راشي. او ترانزیتي مالونه چې مرکزی آسیا ته ځي هغه باید په قندار او په جلال آباد کې تخلیه شي، د افغاني موټر کې واچول شي، بیا آسیا میانه ته لاړ شي. نو دا په خوانی خبره ده، نوې خبره نه ده. اما چون میډیا کې دا شنه نه راغله او نه دا انحراف هم شوله، یو تحریف شوله چې د په بارډر کې اجازه نه ورکوي چې پاکستانی موټر دې راواوړي. نه دا څه نه ده چې موږ موټر اوس هم په نورمال شکل باندې ځي پېښور ته او د دوی موټر راځي جلال آباد ته. دا کومه ستونزه نه ده، اما چون زموږ موټر واقعا ته نه ځي او کراچۍ ته نه ځي، د دوی موټرو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې حیرتان او شیرخان بندر او اقینی او تورغونډۍ ته لاړ شي.
بله، نو په دې باره کې څه خاص اقدام سوی دی چې دا لارې نورې خلاصې سي وو او د تازه میوو صادرات بیرته روان سي وو پاکستان وو او افغانستان ته؟
بله، په تازه میوه اوس وچې میوې خو لا وخت نه دی، سیزن کم دی، وروسته را دغه کېږي، خو تازه میوې وخت دی، تازه میوه اوس ولاړه ده.
بله،
نو موږ دې ته منتظر یو او د افغانستان دولت هم هڅه کوي، زموږ سفارت په اسلام آباد کې په دې باندې لګیا دی، جلال آباد رئیس جمهور اشرف غنی هم خبر دی، هدایت یې ورکړی دی، پاکستانی مقامات سره په دې ارتباط خبرې وکړي. یو ځل پخوا هم پاکستان دا تعرفه جوړه کړې وه، دا د آر ډی ټیکس چې دی د افغانستان په دې کې نه و شامل. موږ امیدوار یو چې دې ځله هم افغانستان د خاصو ملحوظاتو په اساس چې دلته مشکلات دي، جنگ دی، زموږ د قانون متضرر کېږي، او که د دوی تجارت حمایه نه شي جهانی سطح باندې تاریا کا کوکلارو ته زمينه مساعده دي او نور بدبختي او تاو یا دهشتګردي او تاو یا سرتي ستروريزم ته زمينه مساعده دي. په دې خاطر باندې پاکستان په خوا هم کومک کړو، موږ امیدوار یو چې پاکستان افغانستان د دې لیست نه وباسي.
بله، ډېر مننه محترم خان جان الکوزی صاحب.
شکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په استرالیا کې محکمې د صدر اعظم مرستیال په دې خاطر بې واکه کړي چې د بل هیواد تابعیت درلود. د استرالیا د اساسي قانون لمخې د حکومت هیڅ مقام باید د بل هیواد تابعیت ونه لري. نور تفصیل د سیدنی څخه د امریکا ژغ د خبریال فرمیر سر پر پروت کې واوري.
محکمې د استرالیا د صدر اعظم مرسیال برنابي جوایس په دې خاطر د پارلمان لپاره نه اهله وګڼه چې د انتخاب کېدو پر وخت د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت هم درلوده. محکمې په خپل پریکړه کې د څلورو نورو سیاستوالو نمونه هم یاد کړي دي چې د برتانی، نیوزیلند او کاناډا تابعیت لري. د استرالیا د اساسي قانون لمخې هر هغه کس چې د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت ولري په فدرالي پارلمان کې د کیناستلو حق نه لري. د پارلمان ټولو ووړه غړو ویلي دي چې د تیر کال پارلماني انتخاباتو پر وخت هغوی په دې نو خبر چې د بل هیواد تابعیت هم لري، خو محکمې بیا ویلي دي چې نه خبري د خپل ځان د دفاع لپاره نشي کاریدلی. د ټولو نه حیرانوونکی خبر د صدر اعظم د مرسیال برنابي جوایس نه اهله ګڼل دي، ځکه چې په دې کار سره د استرالیا اوسنۍ حکومت چې مرکزي خلاصې نظر لري په ولسی جرګي کې یو څوکۍ د لاسه ورکوي او نور به اکثریت هم نه وي. د صدر اعظم مرسیال برنابي جوایس ویلي دي چې د نیوزیلند تابعیت پریخی او اوس به د هغه د څوکۍ لپاره ځانګړي انتخابات کیږي. که څه هم ویل کیږي چې ښاغلی جوایس به دغه انتخابات وګټي، خو هغه ویلي دي چې د خپل څوکۍ د ګټلو لپاره جدي هلې ځلې کوي. زه د محکمې د حکم درناوی کوم، زه د محکمې په حکم حیران نه یم، ځکه زه چمتووم چې داسې یو کار به کیږي. موږ په دیموکراسۍ کې ژوند کوو او زه تمه لرم چې مقابله به ډیره سخته وي. د استرالیا په اساسي قانون کې د 1990 په لسیزه کې دا ماده ورزیاته شوه چې د فدرالي حکومت په ادارو کې داسې هیڅوک کار نشي کولای چې د استرالیا ترڅنګ د بل هیواد تابعیت ولري. دا ماده په دې خاطر زیاته شوې چې د پارلمان غړي یوازې استرالیا ته وفادار ووسی. د سیدنی په پوهنتون کې د حقوقو په پوهنځي کې پروفیسور اینی اټومی وایي چې د استرالیا د اساسي قانون دغه ماده ښایي هیڅ وخت بدله نشي.
I don't see any real appetite for it. It's not the type of thing you'll have people marching on the streets for.
د دې مادې د بدلولو لپاره چندان جدي غوښتنه نشته. دا داسې څه نه دي چې خلک به یې د بدلون لپاره لارو کوڅو ته راوځي او مظاهرې به وکړي، خو دا ستونزه په دې پاسانۍ حل کیږي چې ټول ګوندونه د خپلو کاندیدانو د سوابقو په هکله جدي څېړنې وکړي. د دې ستونزې د حل لپاره د اساسي قانون بدلولو ته حاجت نشته، ځکه چې زما په فکر دا دومره جدي مسله نه ده. تمه کیږي چې په پارلمان کې د صدر اعظم د مرستیال د چوکۍ لپاره د همدې کال د دسمبر د میاشتې په دویم نیټه انتخابات وشي او کوښښ بدوي چې د چوکۍ د دې چوکۍ په ګټلو سره وسنۍ حکومت په پارلمان کې خپل اکثریت بیرته وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د هوا لکه کړتیا څخه هر کال د بلې هرې ناروغۍ په نسبت ډېر کسان مري. دا موضوع د هغه نوي رپورټ په سر کې راغلې ده چې د پنجشنبې په ورځ په طبي ژورنال کې خپره شوې او د ګڼ شمېر کسانو مړینه د دې سبب سوه چې دا د ناروغۍ د موضوع په حیث وګڼل سي، نه د چاپېریال ستونزه. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
د دغه رپورټ مهم ټکی دا ده چې د هوا ککړتیا د انسان روغتیا ته تاوان اړولې، نه یوازې چاپېریال ته. د خالص ځمکې د موسسې غړی اندریو مک کاراتور انوای
It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis. All of these pale
د هوا ککړتیا د جنگ، لوګې، ملاریا یا د ایډز له ناروغۍ یا له نری رن زیات کسان وژني. بل خبره دا ده چې د هغو خلکو د مړینې اندازه زیاته ده چې د ستونزو په وخت کې ورسره مرسته نه کیږي. د نړیوال بانک د ډلې غړی ډاکټر اولوسو جی ادی وای
In 2015, pollution-related diseases accounted for 9.6 million deaths. 92% of that burden is in low and middle-income countries. That is big for us.
په 2014 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په صحیح توګه 9.6 میلیونه کسان مړه شوي وو. 90% مړینه په ټیټ او منځني عاید لرونکو هیوادونو کې ده. موږ لپاره دا شمېر ډېر لوړ دی. دا د ستونزې د ویش په لحاظ ډېر غټ شمېر دی. څېړونکي وایي د هوا ککړتیا زموږ دماغونو ته مشکل پیدا کوي چې مبارزه وکړي. د مونت سنایي د طب د پوهنځي استاد ډاکټر فیلیپ لاندریګان نو وایي
Human beings are wired to respond to immediate threats. Infectious diseases like Zika, like dengue.
انسانان سمدستی د ګواښونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. د زیکا او ډینګو په شان ساري ناروغۍ خلک په چټکۍ او څرګنده توګه ناروغه کوي، نو په واقعي توګه د عوامو توجه ځان ته راجلبوي. په مقایسوي توګه غیر ساري او مزمنې ناروغۍ چې د هوا ککړتیا سبب کیږي، چې په دغو ناروغیو کې معلولیت د سرطان او د سږو مزمنه ناروغي شامل ده چې په پوهېدلو کلونه وخت لګیږي. د علت او تاثیر ترمنځ ارتباط څرګند نه دی او خلک ورته پاملرنه نه کوي، ځکه نو په دغه راپورټ کې ستونزه په وړو وړو برخو ویشل شوې ده.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټ کی. د رويټرز د خبري اژانس د یو تازه ریپورت لمخې د کاتالونا پارلمان له اسپانیا نه نن د جمعې په ورځ خپل بشپړ ازادي اعلان کړه. د کاتالونا سیمهیز پارلمان د ازادۍ اعلان په داسې حال کې کړی چې د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راوی دغه هیواد د سنات مجلس نه نن د جمعې په ورځ رسمان وغوښتل چې د بلتغون خونوږ د ازادۍ د حتی د شنډولو په منظور د اساسي قانون د حکم سره سم مرکزي حکومت ته اجازه ورکړي چې د خود مختار سیمې مستقل کنټرول پلاس کې ونیسي. صدر اعظم وویل که سنا مجلس ورته اجازه ورکړي په لومړي قدم کې به مرکزي چارواکي سیمه ییز حکومت او پارلمان منحل کړي او سیمه ییز مشر کالیس پوج منبل خپل ملګرو سره یو ځای له قدرت نه ګوښه شي. د قندهار د نړیوال هوایي میدان د پولیسو قماندان به هلته د پیسو د قاچاق په تور باندې نیول شوی. د متحده ایالاتو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د برما د پوځ په عمومي قماندان جنرال مین وونګ هیلینګ باندې غږ وکړ چې د روهینګیا د مسلمانانو په خلاف روان تشدد پای ته ورسوي. د دفاع امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې د شمالي کوریا د اټومي حملې په صورت کې د جنوبي کوریا د دفاع په باب د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی. میټس دا تبصره نن د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په یوه سرحدي کلي کې چې غیر نظامي سیمه ده د جنوبي کوریا او امریکایي عسکرو ته په خپله وینا کې کړې. د استرالیا یوې عالي محکمې دغه هیواد د صدر اعظم په شمول د پارلمان د څلورو غړو غړیتوب فسخ کړی دی. په هغوی باندې دا تور لګېدلی دی چې د استرالیا د تابعیت سره سمې د خارجي هیوادونو تابعیت هم درلوده.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو زموږ بل خبرونه چې د هوا ککړتیا و انسانانو ته څه تاوان لري او ولې د هوا د ککړتیا څخه انسانان مري، یعنی د دوی روغتیا ته ستاوان لري. په دې باره کې د روغتیا په خبرونه کې د میلما ډاکټر سره خبرې کوو. هیله ده چې خبرونه ته زنګ وهئ.